درنو دوستانو ستړي مشهي دا خبري خبرونه هم له مهمو خبرونو پیلو. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د دواړو خواو ترمنځ د همکاریو د پیاوړتیا په تړاو ټلیفوني خبرې کړې دي. جی شنکر پرون پر خپل ایکس شبکه ولیکل چې نن ماښام له امیر خان متقی سره خې ټلیفوني خبرې درلودې. نوموړي زیاته کړې چې د هند او افغانستان ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کولو لپاره د د په وینا د ناسمو او بیا اساسه راپورونو لارې د وروستیو هڅو په وړاندې د متقی قاطع دریستې هرکلی ویلې. د هند بهرنیو چارو وزیر همداراز ویلي په دې ټلیفوني خبرو کې د افغان ولس سره د هند دودیزې دوستۍ او د افغانستان د پرمختیايي اړتیاو پر دوامدار ملاتړ ټینګار کړی. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو خواوو د دواړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا، تجارت او د ډیپلوماټیکو اړیکو د کچې پر لوړولو خبرې کړي. له دې وړاندې د روانې میاشتې په بهیر کې د هند د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، پاکستان او ایران د څنګ عمومي رئیس او ځانګړي استازي آنند پرکاش کابل ته په سفر کې له امیر خان متقی سره خبرې کړې وې. د هند بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره دغه ټلیفوني خبرې څو ورځې وروسته له هغې کوي چې د هند لخوا په پاکستان پر ځینو اهدافو بریدونه وشول چې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ د امریکا د متحده ایالاتو په منځګړتوب اوربند وشو. د افغانستان بانک پرون وویل چې د نقدو معاملو د اسانتیاو له اقتصادي دوران څخه د زړو بانک نوټونو د ایستلو په هدف 840 میلیونو نه زیات افغاني بانک نوټونه د هیواد په شمالي زون کې سوځولې دي. په خبر کې ویل شوی چې په دې سوځول شو بانک نوټونو کې د لسو، شلو، پنځوسو، سلو، پنځسو او زرو افغانیو په ارزښت بانک نوټونه شامل و. د چارواکو په وینا دغه پیسې تر دقیقې شمیرنې وروسته او د دندې لپاره د ګمارل شوي د بانک د استازو تر څارنې لاندې سوځول شوي دي. د افغانستان مرکزي بانک تر دې وړاندې هم څو ځله د زړو بانک نوټونو د سوځولو رپورټونه ورکړي دي. تاکل شوی چې د روسیا او اوکراین ترمنځ له درې کلن ځنډ وروسته د سولې مخامخ خبرې نن په استانبول کې وشي، خو دواړو خواوو د لوړې کچې هیاتونه نه دي استولي چې دې کار د دویمې نړیوالې جګړې راوروسته په اروپا کې د اوږدې شخړې د پای ته رسولو لپاره هیلې راکمې کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي هیواد یې د روسیې د پلاوي د کچې مطابق یو پلاوی استوي. نوموړي دا خبر وروسته له هغې وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له ده سره په ترکیه کې د مستقیمې لیدنې وړاندیز رد کړ. پوتین په خپل دغه خبرو ته د نه تک پریکړه وکړه او پر ځای یو ټکنوکرات پلاوی واستوه. زیلنسکي بیا د سولې هوکړې ته د پوتین پر شمنتیا شک څرګند کړ او د مسکو لخوا لیږل شوی هیئت نمایشي وباله. زیلنسکي د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر لیدنې وروسته پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل بدبختانه دوی دغه خبرو ته جدي نه دي. هغه زیاته کړه د اوکراین د هیئت مشي به د دفاع وزیر رستم عمرو کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پنځشنبه په ورځ په ترکیه کې له خپل سوریایي سیال اسعد حسن الشیبانی سره کتلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ښاغلی روبیو له اسرائیلو سره د سولې لپاره د سوریې د لیوالتیا، په دې هیواد کې د ایران د اغیز د پای ته رسولو، د هغو امریکایي وګړو د برخلیک د معلومولو په برخه کې چې په سوریه کې وشل شوي یا ورګدي هڅو، او همداراز د سوریې د ټولو کیمیاوي وسلو د له منځه وړلو د ژمنو هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیدنه کې همداراز ټینګار کړی چې سوریه د ټولو وګړو بشري حقونه پرته له دې چې د هغوی قوم یا مذهب په نظر کې ونیول شي رعایت کړي. دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه لرو. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي هر ورځ سلګونه ماشومان او خزی چې ډېر په دغه خزو کې مندواري دي له پاکستان نه افغانستان ته ستنېږي، خو په افغانستان کې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري د څلور خبریالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندېښنه ښودلې او سملاسي یې د دوی د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. جرمني ته د یو شمېر افغان کډوالو کډه شوو له هغه ستونزو مو هم خبره وچی وایي د بې کورۍ له جدي ستونزې سره مخ دي. که وخت و د افغانستان او سیمې په تړاو به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. په نړیوالو او سیمه ایزو مسلو کې به په ترکیه کې د اوکراین او روسیې د هیئتونو ترمنځ د نن خبرو ته کتنه وکړو او همدارنګه په دې برخه کې وروستۍ ډیپلوماټیکي هڅې به درسره شریک کړو. له موږ سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د وګړو سندکوای هر ورځ سلګونه ماشومان او خزې چې ډيري مندواري مندې دي له پاکستان افغانستان ته ستنيږي. د دې ادارې اجرایوي مرستيال وایي یوازې د تیر میاشتې په ترڅ کې هر ورځ سلونیم زره پورې کسان له تورخه موختي چې دوی ټول بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان میرمنې چې تازه له پاکستان خپل هیواد ته ستنې شوې دي وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
داسې مهال په داسې پوښتنه مکه امیدوارو ښځو ته خو ډېر سخته ده د ګرمۍ کې څنګه به کوو.
هغه افغان کډواله چې کابو درې اونۍ مخکې له پاکستانه خپل هیواد افغانستان ته ستنه شوې ده دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې دا اتو میاشتو امیندواره ده خو هیڅ ډول روغتیایي خدمت ته لاسرسی نه لري.
وزلته په خیمو کې یو نه کلینیک ست دی چې نه کوم شفاخانه ست او نه مو وسره سیږي چې ډاکټر ته لاړ سم ته خړو لپاره هم څه نست کار نست ډیر سختي مند دلته شپه ورځې سبا کو.
بل امیندوار ښځه چې دا بیا تاسو شاوخوا یوونی مخکې په تورخم خپل هیواد ته وخته او دا هم نه غوړي نو می په راپور کې واخیسته شي وای
اخر امیندوار ما او بې سرپناه میو خیمو ژوند مو د کومک ته خواجت لر رسپینګی را خسر مده د کار څوک نه ست د روزګار څوک نه ست اوس مالکو یو مال لګیو کرایا کور به ونی شو د امیندوار د مریستیا غان دغه لپاره سدا سرپناه لک په کله چې کرایا کور وسنه لر نو څوک.
دا خزه داسې مهال د امکاناتو او وړینو خدماتو له نشټوالي شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای تازه ویلي هر ورځ سلګونه ماشومان او امیندوارې ښځې له پاکستان افغانستان ته ستنیږي. په یوه ویډیو کې چې دغه ادارې د مې په 15مه په خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې د یو ان اف پی ای اجرایوي مرستیال اندریو سابرتون وایي هغه ښځې او ماشومان چې بیرته افغانستان ته ستنه شوي ستړي او ویریدلي دي او هر څه ورنه پاتې دي. ښاغلي سابرتون د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د زیږون بیړني کلینیک څخه د لیدنې پر مهال په عمري کم کې زیاده کړې
Since the start of this emergency we've already
له هغه وخت چې دا بیړنۍ وضعیت پیل شوې موږ له سلو څخه ډیرو خلکو سره مرسته کړې چې خپل ماشومان په خوندي ډول په دې کلینیک کې وزیږوي. خو بل تر ستنېدونکي کسان ورځ بلې ته ډېری یوازې په تیره میاشت کې هر ورځ تر 3500 پورې کسان د تورخم له لارې اوښت او دا لړۍ لا روانه ده. موږ اټکل کوو چې په راتلونکو میاشتو کې به تر 1.5 میلیون پورې کسان دلته راورسیږي.
نوموړی دا هم وایي موږ باید ډاډ ترلاسه کړو چې دا ماشومان میندې او نوي زیږیدلي ماشومان هغه درملنه ترلاسه کړي چې ورته سخته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې اندریو سابرتون افغانستان ته له سفر وروسته د مې په 14مه یوې خبري غونډه کې ویلي وه د امریکا لخوا د بودیجې د ځنډ له امله افغانانو ته د 102 میلیونه ډالرو په ارزښت د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق پروګرامونه درېدلي دي. نوموړي دا هم ویلي وو چې د دغو پروګرامونو درېدنه به شاوخوا 6.3 میلیونه افغانان چې ډېری یې ښځې او ماشومان دي له ژغورونکو خدمتونو بې برخې کړي. د یادونې د افغانستان له وړاندې له نازک اقتصادي وضعیت سره مخ دی او له ګاونډیو هیوادونو د کډوالو پراخه ستنېدنه په دغه هیواد کې بشري ناورین او د خلکو اړتیاوې نورې هم زیاتوي.
زموږ دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو دوامداره جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ افغانان په رواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. ډبلیو ایچ او په خپل یو تازه رپورټ کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي سره له دې چې ډېری افغانان له دې کبله له ژور خفګان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس و ګرېوان دي. خو د افغانستان په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې ډېری روغتونونه
هیوادونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. له بلې خوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې له فزیکي اړخه هم معلول شوي وای، روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند تریخ کړی او له خپګانه کړیږي. نور حال به د فیروزي عزیزي په ریپورټ کې واورو.
جګړه خو هغه ز پټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي، خصوصا مالونو باندې ډیر کړي دی.
د پینزو ماشومانو پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپږ درس کلان فرید و، دا چې دواړه پخو باندې مالول دی، وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکی توان اخیستی بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلای دی. فرید ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیایي خدمتونو او ډاکټر د نشتون له امله چې ناروغو کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاري ورته کړې، چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پخو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحيه رزکه چې یو بیکاری یو فقر ده، بلدا چې موږ خپل معلومین یو نو همدا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور هغه موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی دی، بالکل وسمات بالکل ذهن د کیسو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل اوخه ده هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې اسه پرشي لګی دی دی
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې په خطر پرې شوی او اوس د همدې ملولیت له امله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ یې سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دې سخت وی ورته کول کې درته بچي او ژاړي هغه خوراک غواړي جامه غواړي لباس غواړي تاسو رانی وی او په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د می په 14 مې خبر کړای ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفقان استرس او استراب روحي فشارونو او بیلابیلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دبليو ایچ او په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وپاڼه یې خبر کړای اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت یا روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي دي چې د دې تشه د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونونو بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره د سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلواډور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلي چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغۍ په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته پکتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابیلې سپارښتنې داسې مطرح کړې. یوازینی
ستونزه چې زموږ اوسنیو په ټولنې کې هم دی دغه شی دی چې موږ یو څوک ستونزه درک نه کوو، د هغه حالتونه نه پیژنو، بل هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یو هارد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. مانه کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص کېدو له حالت څخه خلک ځورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د جوړکیږي.
په افغانستان کې په پارل پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو لوبیا وکمنې دوه وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاری او اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بیلابیلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ